ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خپرونه چې د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا او ننګرهار کې په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یکشنبه په یو خبری غونډه کې هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو د احتمال، انتخاباتو، سیاسي ګوندونو په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو د کنفرانس او یو شمېر نورو مسئلو په اړه څرګندونې وکړې. د وویل چې لوی څارنوالۍ سره د جنرال عبدالرشید دوستم په اړه خبرې شوې دي. د ښاغلي غنی د څرګندونو جزئیات له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پکتیا او ننګرهار ته یې پلاوی استولي څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې ولسي خلکو ته مرشوب لاوښتی ده. په تېرو دوو ورځو کې د سیمه ییزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاني ولسوالیو کې د هوایي بمباریو له کبله د عامو خلکو د مرشوب لی راپورونه خپره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیق قاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد راتمنشوی د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوی استول شوي دي.
رئیس جمهور
محل رفتن د وای د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي. تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د پلاوی سیمو ته لا نه دي رسیدلي، خو څېړنې روانې دي. شغلی راتمنش همدار ازول دا ډول عملیات ډیر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی هم شای په دیاره څیړنی وکړي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه وخندل. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي وړاندې کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوي د اسلامي نړۍ علماو په سعودی عربستان کې د یوې متفق اجماع لري انتحاری بریدونه، چاودنی او تاوتریخوالی غندلی. هر عمل چې د هر دلیل خوا د عامو وګړو د وینې تویونی او وژنې سبب شي عملا د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې 12 پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالډ ترامپ د سیال ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول. خو ترامپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې دی، په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل چې د جولای په 14 به په هلسنکي کې د دواړو ولسمشرانو کتنه له مهال ویش سره سمه وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وویني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحدو ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکز نه دي. د امریکا په خونه ولسمشر باراک اوباما به د جنوبی افریقا د اپارټاید یا توکم پالنې ضد مشر او په خونه ولسمشر نلسن منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمي کالیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکوي. د جولای 13مه چهارشنبه د نلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2014 میلادي کال ساپرې کړه د خپل ژوند 20 کلونه په بند کې تیر کړي وو. د ده سلمه کالیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو دریم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10مه نیمه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11مه نیټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخلا ساجی رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او اف ام 100.5 چپه اوري. لکه څنګه چې په سر کې مو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په یو خبری غونډه کې هیواد د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو د احتمال انتخاباتو سیاسي ګوندونو په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه څرګندونه وکړه. د ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس همدا شپه د کابل استودیو څخه را سره دی. پردیس به تاسو دی ولسمشر وینا او څرګندونی واوریدي. اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړئ.
مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن خبری ناسته کې د دریو موضوعاتو پر اړه باندې مفصل خبرې لرلې. د افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرسیال جنرال دوستم چې ډیر موده کېږي په ترکیه کې دی، خاغلی غنی وویل چې په ډیر احتم د خاغلی دوستم د راتګ پر اړه باندې کافي احتمالات ډیر دي. د لوی څارنوالۍ سره په دې رابطه باندې خبري شوې دي او په ډېر احتمال چې ښاغلی دوستم به افغانستان ته راستون شي.
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال د راتګ کافي ډېر ده. لوی څارنوالۍ سره واضح خبري شوې دي ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسره شریک شي.
ولسمشر غنی همداراز د افغان سولې پر اړه باندې د بروکسل او په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو وروستۍ ناسته ته په اشاره سره چې په خپل خاغلی غنی هم تازه د بروکسل ناسته راستون شوې دی ویل چې اوس په ټوله نړۍ کې د سولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلي اجماع رامنځته شوی چې د بروکسل ناسته یې خاص تجدب کولی شي. د همداراز ویل چې د اسلامي هیوادونو د عالمانو ناسته په سعودي عربستان کې په افغان جګړه کې هغه کوم مشروعیت چې د دب خبره طالبانو د جګړې د دوام لپاره درلوده هغه مشروعیت یې اخیستی. اوس په افغانستان کې جګړه هیڅ نو دینی مشروعیت نه لري او طالبان نه یوازې د افغان علما بلکې د ټول اسلامي نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي.
دغو دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
خاغلی غنی سیاسي احزاب او په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر اړه باندې په خپلو خبرو کې ویل چې په البته مخکې له دې چې د خاغلی غنی خبرې په دې اړه باندې واورو، د 13 ورځ سیاسي احزاب او مطرح سیاسي احزاب په کابل کې دوی اعلان وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون او حکومت باید د ثبت رای ورکونکو د ثبت نام پروسه باطل اعلان کړي. دوی ویل چې دغه پروسه مشکل لري او ان دایمه مو ویل چې چیرته د دوی غوښتنو ته تمکین نکېږي او نه منل کېږي، دوی له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به په افغانستان کې د انتخاباتو مخه ونیسي یا مخه ډب کړي. خو ښاغلي غني دغو احزابو ته په ځواب کې وویل چې د افغانستان ولس دی چې د انتخاباتو سرنوشت ټاکي. دوی وویل چې د انتخاباتو د ثبت نام پروسه بریالۍ وه او په دې رابطه باندې هیڅ نوه ستونزه نشته او سیاسي احزاب د دې پر ځای چې ستونزې جوړې کړي ښه ده چې د ستونزو په حل کې همکاري وکړي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازي توب څه وکړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي؟ که غواړئ بحث ته راسو چې راستی چې واضح مشخص بحث ته راسو، یو ملي بحث په دې نه کېږي. ادې دپاره چې زه حوصله لرم مانا یې دا نه ده چې زه ډار لرم.
ښاغلي غني وویل چې افغانان اوس په دې پوهېږي چې څوک د دوی ښه استازیتوب کولی شي او هر څوک چې غواړي ځان د ولس استازی بولي را دشي د سیالۍ ډګر ته. د ده په خبره په انتخاباتو کې د خپل لیدلوري طرحې او همداراز کوم پلانونه چې د افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره لري وړاندې کړي تر څو ولس پرې اعتماد وکړي او دوی وکولی شي د افغانستان استازیتوب وکړي. بلې څارون
ډېره مننه حدیث پردیس چې د افغانستان د ولس مشر محمد اشرف غنی د نننۍ خبری غونډې د څرګندونو جزئیات درکل. ښاغلی غنی په دې خبری غونډه کې هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوسم د بیرته راستنېدو د احتمال په ګډون د انتخاباتو سیاسي ګوندونو په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خپرونې اورې د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه دول شپږ نیوي او اف ام سل اشاریه پنځه اوریدی شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په حمله اجمل تورمان او ورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغان چې د کابل ورځپاڼو څلی کلی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه تر څنګ د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلی دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاد پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بې باوره کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري او له همدې امله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سرمقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکي بولي وایي دا به ناورین رامنځته کړي، نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوملیکنې د بهیر باطل کېدل یې وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین ربانی، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوسم، انوار الحق احدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله او د کمیسیون مامورینو ته یې د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې یاد دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوي دي.
د تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د روغتیا پروګرام هم لرو. دا پروګرام د ماسپخین په 2 بجو وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي.